بسم الله الرحمن الرحيم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم او اوریدونکو د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د او اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې لمخ کې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس المونز کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسی بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران پښتو خپرونې ډیرو محترمو اوردونکو په سهارنۍ خپرونه کې د خپل ملګري او کوربا جمیل بانګش لمینه او اخلاص سړک ګډې ګډې سلامونه ومني. ایزانو نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د 1404 لومړی هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې 15مه، د 1444 هجری قمري کال د رجب یا بزرګ د میاشتې 3مه، او د 2023 میلادي کال د جنوري 25مه نیټه سره سمون خوري. دوستانو، لکه څرنګه چې خبرې اسنن د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم دی، و ګران مسیح حضرت امام علی نقی علیه السلام د شهادت غمجن ورځ ده چې په دې مناسبت د نړۍ درستو مسلمانانو په تیرویا تاسو ګرانو اوردونکو ته تسلیت وړاندې کوو. په نن خبرونه کې له معمول سره سم لومړی خبرونه اوردل شي. بیا ترې سیاسي تبصره وړاندې کیږي چې په افغانستان کې د انجونو د زده کړې ممنوعیت او د یونیسکو اعتراض تر عنوان لاندې ده. له دې وروسته هم بیا معمول سره سم د تاریخ پاڼې پروګرام اوردل شي، چې له دې وروسته هم بیا د لویدیځې آسیا بدلون نیوز پروګرام درته وړاندې کیږي، او بیا هم د رجب د میاشتې په اړه ځانګړی پروګرام اوردل شي، چې په دې سره زموږ د خبرونه هم سرته رسیدو لنډه دمه کوو. بیا د نړۍ او سیمې تازه خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرېږو. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. وسم پام وکړئ د مهال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، اسلامي ایران ولسمشر ویلي چې ایران به د مقاومت پړاو په شان د بیا رغونې په دوران کې هم د سوریې د ملت ترڅنګ ودرېږي. طالبان یو چارواکي ویلي چې د قران کریم د سوځولو عاملین د سزا شي، او پاکستانی عالمانو لا ترهګری سره په مبارزه ټینګار کړی دی. نن د 1444 هجری قمری کال د رجب د میاشتې دریمه، چې د 2023 میلادي کال د جنوري 15مه نیټه سره سمون خوري. د نړۍ د شیعیانو د امامت د اسمان د لسم ځلان د ستوري حضرت امام علي نقي عليه السلام د شهادت غمجنا ورځ ده. حضرت امام علي نقي عليه السلام په 212 هجری قمری کال کې مدینه منوره خار ته نږدې دنیا ته سترګې رڼې کړې، او د خپل ګران پلار حضرت امام جواد علیه السلام له خوا لارښوونې پیل شوې. حضرت امام علی نقی علیه السلام د خپل عظیم شان پلار له شهادت وروسته امام او د اسلامي ټولنې مشري پر غاړه واخیسته. د امام علي نقي عليه السلام مشهور لقب هادي دي، چې د هدايتونکي په معنا دی. امام هادي عليه السلام د رښتوني اسلام د ځلانده څیرې په معرفي کولو کې ډیره زیاته هڅه وکړه، او د مختلفو عقیدتي، فکری او اجتماعي مسایلو په اړه د بحث لپاره ډیرې غونډې ترسره کړې، او په دغو غونډو کې مطرح شویو پوښتنو او شبهاتو ته ځوابونه ویل. ډیر زیات عالمان او پوهان به د حضرت امام علي نقي عليه السلام خدمت ته ورتلل، او دغه حضرت لا ډیر زیات پوهې به یې ګټه پورته کوله. له یوې خوا د امام هادي عليه السلام علم او پوها، او له بل پلوه په خلکو کې دغه حضرت مینې او جاذبې د عباسي واکولانو کینه او حسادت را وپرو، او بالاخره په یوه دسیسه کې هغه حضرت شهید کړ. ایران رادیو او ټلویزیون اداره د حضرت امام علی نقی علیه السلام د شهادت د کلیزې په مناسبت د نړۍ درستو مسلمانانو او ازادي غواړو ته یو ځل بیا تسلیت وړاندې کوي. ایران به د مقاومت پړاو په شان د بیا رغونې په دوران کې هم د سوریې د ملت ترڅنګ ودرېږي. د اسلامي ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی په تهران کې د سوریې له دفاع وزیر علی محمود عباس سره په کتنه کې ویل چې د ایران او سوریې اړیکې په ګډو باورونو او اعتقاداتو او د دواړو هیوادونو د خلکو د مقاومت او دریدا په روحیې ولاړې دي. اغلی رئیسی د فتنو په وړاندې د سوریې له ملت او دولت د سوری ځواکونو ساتنه دغه هیواد د خلکو او هیواد راتلونکي لپاره هیله بخون کې وبلله او زیاده کړه چې اسلامي ایران د سوریې د ملت حقیقي دوست دی. د سوریې دفاع وزیر هم په دغه کتنه کې د خبرې په کولو سره چې سوریا د خپلو واقعي ورونو او دوستانو په ملاتړ سره له ترهګرۍ سره په مقابله کې بریالي شوه او له دې زیات به د مقاومت د چورډیز د یوې کړې په توګه خپل رول ولوبوي. ویل چې د مقاومت چورډیز به نوې نړۍ ته په بڼه ورکولو کې مهم رول ولرل شي. خاغلی امیر عبداللهیان ویلی چې د دی اته ډله یو ګټوره سیمه ایزه لار چره ده. د فارس خبری آژانس له راپور سره سم د اسلامي ایران خارجه وزیر خاغلی امیر عبداللهیان د ازبکستان په تاشکند کې د یکو سازمان د خارجه وزیرانو د غونډې په ترڅ کې او د دی اته ډلې له عمومي منشي اسکا امام سره په کتنه کې دغه ډله یو ګټوره سیمه ایزه لار چره وولله. د دې اته ډلې مومي منشي هم په دغه کتنه کې دغه سازمان د کلچر راپورټ وړاندې کړ او د سازمان په داخلي تعاملاتو او بدلونونو کې د اسلام ایران اغیزمن رول ته د اشارې پترس کې د دې اته ډلې د غړي هیوادونو د انرژي د وزیرانو د غونډې د ترسره کولو وختونه وکړه. اغلی امیر عبداللهیان د وړاندې شوی راپور د منې پترس کې ویل چې اسلامي ایران به دغه سازمان لا بالفعل او بالقوه ملګرتیا او فعالیتونو بشپړه ملاتړ وکړي. د قران کریم د سوزولو عاملین د سزا شي. د هرات د اطلاعات او کلتور مشر په سویډن کې د قران کریم د سوزولو پیښه وغندله او د پیښې د عاملینو د مجازات غوښتنه وکړه. افغان غ خبری آژانس ویلی چې د هرات د اطلاعات او کلتور رئیس مولانا نعیم الحق حقانی په وغونډه کې ویلي چې د قران کریم سوزول د ټولو مسلمانانو زړونه زیانمن کړي دي. هغه ټینګار وکړ چې دغه کار عاملین باید سزا شي ترڅو بیا څوک د قران او د اسلام سپیڅلي دین ته سپکاوی ونه کړي. د هرات ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس زیاته کړه چې د مسلمانانو دنده دا چې د قران کریم ساتنه وکړي، ترجمه او تفسیر یې په نظر کې ونیسي او د انسانانو د لارښوونې او د ژوندانه د چارو د پرمختیا لپاره یې وکړي. اندې سره اړوند بل خبر دا چې په خوست کې د قران کریم د سپکاوي په اعتراض کې پراخ لاریون ترسره شوې ده. د افغانستان د خوست په سلګونو اوسیدونکو د ولاریون په ترسره کولو سره په سویډن کې د قران کریم سپکاوي په کلکا وغند لاریون کونکو لاندې ټولنې غوښتي شي د بیان د ازادي ترنامې لاندې د ډول وحشیانه کړنو د تکرار مخه ونیسي. د خوست خار سلګون اوسیدونکو د ولاریون پترس کې په سویډن کې د قران کریم به حرمتي په کلکا وغندله او د دې پیخه عاملینو په سزا کولو ټینګار وکړ. ناریون کوونکو د شارونو په ور کولو سره د قران کریم سوزول د اسلامي ارزښتونو او د نړۍ د مسلمانانو عقایدو ته سپکاوی وبله. په ورته وخت کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سویډن په پلازمینه سټاکوم کې د وی مظاهره پترس کې د قران کریم سوزول په کلک وغندله او دغه هیواد لا چارواکي وختل شي عاملینو ته سزا ورکړي. بیلابیلو سیاسي سیرو هم په سویډن کې د قران کریم به حرمتي په کلکا غندلې ده. پاکستانی عالمانو لا ترهګرۍ سره په مبارزه ټینګار وکړ. د نړیوال راپورټ سره سم د پاکستان لړودبا عالمانو او دینی پوهانو په یواد کې ترهګرو عناصرو لا اقداماتو د برایت په اعلانولو سره د اسلام د شریعت په نوم هر ډول تاوتریخوالی او وسلوال خوځښتونه حرام اعلان کړل. اسلام آباد کې د اهل سنت او د شیعیانو لړودبا عالمانو په یوه ګډغونډه کې په پاکستان کې د اسلام په نوم د وسلوالو تاوتریخوالو زیاتیدا او ترګرو عناصرو پر ضد ګډه بیانیه صادر کړه. د پاکستان ستر مفتی تقی عثمانی هم یو فتوا صادر کړی چې پکې د پاکستان دولت پر ضد هر ډول وسلوال فعالیت حرام بلل شوی دی. پاکستانی عالمان ویلی چې تکفیر او د مسولانو غیر مسلمان بلل او یا د هیواد اورګانونو چې د اسلام په اساس جوړ شوی دی هیڅ توجیه نه لري او د مذهبونو مشرانو له دغه ډول عناصر خپل برایت اعلانې. دغه عالمانو د پاکستان د تحریک طالبان ترهګرې ډلې افراطي لیتوګې هم په بشپړه توګه رد کړې دي. په دې ورستیو کې د پاکستان په بیلابیلو خارونو په تیرا بیا په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو کې د ترهګرو عناصر او د تحریک طالبان ترهګر حمله زیات شوې دي چې د غچارې د پاکستان د ولس او مسولانو اندیښنه هم زیاته کړې ده. شیخ ندیم اوئی کار باید اهل کار ته وسپرل شي. د طالبانو د لوړز د کړو سرپرست وزیر شیخ ندام احمد ندیم دغه وزارت اړونده د تخصصات او دینی جامعات عمومی ریاست لا کارکونکو سره کتنه کړی ده. دا شیخ ندیم د دفتر د بیانیه لمخې په دغه لیدنه کې نو وړي ویل چې موږ د ټولو مخه د اسلام سپیشل دین او هیواد خدمت کول دي او زیاته کړه چې کار باید اهل کار ته وسپرل شي. شیخ ندیم مخکې په یوه وینا کې طالبانو جنگیالیو ته د الوزولو ماینونو اندازې ته په کتو سره د تحصیلي سندونو پر ورکړې ټینګار کړی و. هغه اهل کار ته پر کار سپرلو په داسې محل ټینګار کوي چې خلک د نوموړي په ګډون ډېر طالب چارواکي د وسپرلو دندو له اهلیت څخه محروم ګڼي. میددوف د دریمې نړیوالې جګړې د پیلیدو په اړه خبرداري ورکړه. د روسیې د امنیت شورا مرستیال دیمیتری میددوف په اوکراین کې د جګړې اوږدول به د نړیوالې جګړې د رامسته کېدو لامل وګرځي. د روسیې د امنیت شورا مرستیال دیمیتری میددوف خبرداري ورکړه چې د روسیې پر وړاندې د دښمنۍ له امله نړۍ د دریمې نړیوالې جګړې له خطر سره مخامخ ده. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
په افغانستان کې د انجونو د زده کړې ممنوعیت او د یونسکو اعتراض د زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د ملګرو ملتونو د علمي، کلتوري او تعلیمي چارو ادارې یونسکو په افغانستان کې د میرمنو او انجونو د زده کړې ممنوعیت د نه منلو وړ وباله. یونسکو ادارې د زده کړې نړیواله ورځ په درشل کې په پیغام کې چې په ټویټر کې خبر کړی د افغان میرمنو او انجونو د زده کړې د دوام لپاره د وضع کړې شویو محدودیتونو په دلیل پر طالب حکومت سختې نیوکې کړې دي. دغه پیغام کې ویل شوی چې په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان په پونتونو کې د میرمنو او انجونو شتون تقریبا شل برابر شوی و. البته دوی نن سبا په دغه هیواد کې د لوړو زده کړو د دوام اجازه نه لري. یونسکو په داسې حال کې په مختلفو سویو کې د افغانستان د میرمنو او انجونو د زده کړې په منع کولو کې طالبانو په کړچار نیوکې کوي چې طالبانو د داخلي او نړیوالو د بونو په دلیل دغه کړچار د ارزونې ژمنه ورکړي. واخو په بشپړونکو سابیو او پونتونو کې د انجونو د زده کړې د مناکیدا دوام خي چې طالبان په خپل دغه فیصله کې د نظر د بدلولو لپاره هیڅ کروهنه نه لري. دا په دې معنی ده چې د افغانستان د ټولنې هغه کابو نیمه برخه د زده کړې او پوهې لا نعمته به برخې پاتې کیږي چې پر راتلونکي کې د افغانستان د نیواک او علمي ټولنې باندې نه جبرایندونکي گزار کولای شي. د افغانستان د سیاسي مسلو یو کارپو او شنان د حسیني مزاري په دې باب وایي چې د افغانستان ټولنه د تی بي او روغتیاي چارو په مختلفو څنګه کې د میرمنو کار ته اړتیا لري او که انجونې له زده کړې پاتې شي نو په راتلونکي کې به څوک دغه تشه ډکه کړي. آیا په تی بي او روغتیاي برخو کې به له بهره ښځې واردې شي؟ دا ډېرې مهمې مسلې دي چې طالبان دې د میرمنو او انجونو د زده کړې په باب په خپلو هر ډول فیصلو کې ورته توجه وکړي. په افغانستان کې د سیاسي ټولنو لا نظره د دغه هیواد د انجونو لا زده کړې سره په چلند کې طالبانو کلچر دوه ګوړې دی، ځکه د خبری راپورټونو په اساس د طالبانو مشرانو اجازت ورکړې د دوی لونې او خویندې په پاکستان، قطر او نورو هیوادونو کې زده کړو ته دوام ورکړي، خو د افغان انجونو لپاره دغه شان حق ته قائل نه دي. دا په داسې حال کې دي چې طالب چارواکو په دې ورستیو کې له پاکستانه غوښتي چې د افغانستان د محصلینو بورسیا یا سکالرشپونه دې زیات کړي، چې دا د طالبانو د یو ډول هغو تبلیغاتي شعارونو ښودنه کوي چې عملاً د افغانستان د ولس لپاره هیڅ ګټه نه لري. افغانستان د سیاسي چارو یو بل کارپو ډاکټر زاهدي هم په دې باب وایي چې طالبان د دې لپاره چې د نړیوالې پیژندنې په اړه د خپل نظام لپاره نړیوال راوالی ترلاسه کړي، باید د افغانستان د ټولنې د نیمې آبادې د زده کړې په باب سختي ونه کړي، ځکه د اوسنی نړیوالو او مسلو او د اسلام د سپیشلی دین په اساس مېرمنې هم د ټولنې د یوې مهمې پرګنې په توګه زده کړې ته اړتیا لري، سو د خپلو اړتیاو په ختمولو سره د ټولنې د مشکلاتو له حل سره هم مرسته وکړي. په هر حال د انجونو د زده کړې لپاره د نړیوالو دبونو په وړاندې د طالبانو مقاومت یوه مهمه موضوع ده چې دغه ډله د نړیوالو له جدي غوښتنې سره مخامخ کړې ده. د افغانستان عمومي افکار په هره ممکنه بڼه په دې اړه خپله غوښتنه او اعتراض بیانوي، خو د انجونو د زده کړې د منع کېدا په بعد د نړیوالې ټولنې د اعتراضونو پر وړاندې د طالبانو مقاومت یوه هغه مهمه مسله ده چې د افغانستان د درس ولس په برخلیک کې اغیزې شیندلې دي، ځکه نړیواله ټولنه د طالبانو د حاکمیت له پیژندلو څخه په ډډه کولو سره د افغانستان په بهرنیو اړیکو کې د هر ډول اسانتیاو خند کېږي، چې په هغو کې د افغانستان د اقتصادي حالاتو سختي ده نتیجه هم شامل دي. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
د تاریخ پانه گرانو او قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینه ومنی. عزیزانو، اوسم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1401 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې 15 نیټه ده، چې د 1444 هجری قمری کال د رجب المرجب یا بزرګ میاشتې له دریمې او د 2023 میلادي کال د جنوري له 15 نیټې سره برابره ده. یوله سوه نیوی کال پخوا د 2450 هجری قمری کال د رجب د میاشتې په دریمه نیټه د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ګران لمسی حضرت امام علی النقی علیه السلام په شهادت ورسید. هغه حضرت په 212 هجری قمری کال کې له مدینه ښار سره په نږدې سیمه کې نړۍ سترګرنې کړې، او د قدرمن پلار حضرت امام جواد علیه السلام تر لارښوونې لاندې ورغی. هغه حضرت د خپل پلار له رحلت وروسته د اسلامي امت او اسلامي ټولنې لارښوونه په غاړه واخیسته. د امام علی النقی علیه السلام یو مشهور لقب هادی دی، او د هدایت کوونکی په معنا. امام هادی علیه السلام د اسلام د ځلانده څیرې په رښتینی معرفي کولو کې ډېرې هڅې وکړې. د حضرت امام هادی علیه السلام یو مهم کار د تشیع د فکری او کلتوري کرښې ساتنه او د مخالفانو د القاعاتو مخنیول و. دغه کار د نامتو شاګردانو روزلو او د علمي حوزې جوړولو او د فقه او د اسلامي اصولو د عقایدو تدریس ته اړتیا درلوده، چې د هغه حضرت امام علی النقی علیه السلام په زمانه کې هم دوام وموند. هغه حضرت د حضرت عبدالعظیم حسنی ابن سکیت احوازی، اسماعیل ابن مهران، ابو هاشم جعفری، جعفر ابن سهل او نور و پشان نامتو شاگردان و روزل او لحظو دکه او فعال علمی حوزه را مستکره. دغه بزرگوار امام د تشیع، د فقه، عقاید او کلتور پر ټینګولو کې پراخې هڅې وکړې او په دې حکله یې کتابونه هم ولیکل. من جمله د جبر او تفویض په ردولو کې یوه رساله، د عدل او المنزله بین المنزلتین په ثابتولو کې یوه رساله، او د دین په احکامو کې یوه رساله. همداراز حضرت امام علی النقی علیه السلام د رښتینی اسلام د چلند څیرې د معرفي کولو لپاره د مختلفو عقیدتي، فکری او ټولنیزو مسایلو د بحث لپاره ګڼ شمېر ناستې جوړې کړې او په دغو ناستو کې راپورته شویو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل. د علم او ادب ګڼ شمېر مینهوالو به د هغه په ناستو کې ګډون کاوه او د هغه حضرت د پوهې له لوی سمندره یې ګټه پورته کوله. حضرت امام هادی علیه السلام د ارمنو او خکیلو کسانو د پناه ځای وو او هغوی به یې هیڅکله هم له خپل کوره نهیلې نه شړل. حضرت امام علی النقی علیه السلام بالاخره له کابو 24 کاله ژوند او 30 کاله امامت وروسته د 245 هجری قمری کال د رجب په دریمه نیټه د هغو زهرو له امله چې د 14 عباسي واکمن معتز په یوې دسیسې سره د معتمد عباسي لخوا ورته ورکړل شول په شهادت ورسید او هغه بزرګوار امام د سامره په خار کې خاورو ته وسپاره. د دغه قدرمن امام د شهادت د کلیزې په مناسبت د تسلیت د وړاندې کولو ترڅنګ د هغه مبارک یوه حکیمانه وینا را اخلو چې فرمایلی دی: د هغه کس له شره چې خپل شخصیت کم ګڼي او ځان ته په ارزښت قایل نه دی، ځان وساتئ. یو زر شپک 50 کاله پخوا د 388 هجری قمری کال د رجب د میاشتې په دریمه نیټه د اسلام او ایران یو ویاړمن ریاضي پوه او ستور پیژاندی ابوالوفا محمد بن یحیی بوزجانی وفات شو. بوزجانی په 328 هجری قمری کال کې د ایران له یوه شمال ختیځ ښار نیشابور سره نږدې وزیږېده او د خپل وخت مشهور ریاضي پوه او ستور پیژاندی و. دغه مطلب د هغه د مهاله او همداراز له هغه وروسته تاریخ لیکونکو له قضاوته بشپړه روښانه دی. هغه په خپلو علمي فعالیتونو کې د خپل وخت له پیاوړي عالم ابو ریحان بیرونی سره مکاتبه او د نظر تبادله درلودله. د بوزجانی د ریاضي د اثارو ارزښت د مثلثاتو په علم کې د هغه د پرمختګ له امله دی. له بوزجانی څخه ډیر اثار په یادګار پاتې دي چې د اعمال الهندسه کتاب د علمي هندسې په اړه د هغه په زړه پورې او روښانه کتاب دی. د تاریخ علمي حساب کتاب د مسلمان ریاضي په بوزجانی یو بل اثر شمیرل کیږي. لویدیز آسیا پا تیرا ونه کی گران و قدر من آوریدون کو ده سلامون پا ورانده که اول سرا داده یوزل بیاز فاطمی لخبال مخترم همکار
علی اصغر عبیدی سرا
لویدیزه آسیا د تیرې اونۍ د مهمو پیښو او حالاتو د څیړنې له اونیز پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی. هیله ده چې د پروګرام تر پای پورې زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
په تیره اونۍ کې په یمن کې د اوربند لپاره سیاسي تحرکات، د اسرایلي پوځیانو په لاس د څو فلسطینیانو شهادت، او همداشان په نیواکي ټاټوبي کې د نتنیاهو د کابینې خلاف د فشارونو زیاتېدل د لویدیځې آسیا مهمې پېښې وې چې په دوام کې یې په هکله شننې او څېړنې درته وړاندې کیږي.
عزیزانو، تیره اونۍ له یمن سره د اوربند له مذاکراتو څخه د سعودیانو د شاتګ په هکله ځینې خبرونه خپاره شول. د تیر کال په ډیسمبر کې د انصار الله ویاند د اوربند په لړ کې د نویو وړاندیزونو لپاره یمن ته د یوه عماني پلاوي د ورتګ خبر ورکړی و. دغه پلاوی د یمن د لوړې سیاسي شورا د مشر مهدی المشاد په شمول د سنعا له جکپوړو چارواکو سره له سلا مشورو او ورته د سعودي ائتلاف د دریځونو له منتقلولو وروسته له سنعا ستون شو. عماني پلاوی په تیرو کابو دوو میاشتو کې په خپل دوهم سفر کې تیره اونۍ د یمن پلازمینې سنعا ته لاړ او له یمني چارواکو سره یې خپلې خبرې اترې پیل کړې چې د تیرې اونۍ په یکشنبې پایته ورسیدلې. د عماني پلاوی له سفره وروسته تیره چهارشنبه د یمن په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هانس ګرونډبرګ د اوربند د تمدید د موضوع د څیړنې په لړ کې د یمن پلازمینې سنعا ته لاړ. د یمن خارجه وزیر هشام شرف تیره جمعه په سنعا کې له هانس ګرونډبرګ او د ملګري پلاوی سره په کتنه کې وویل د یمن د ملي نجات حکومت ثابته کړې ده چې د یمن د ولس لپاره د عادلانه او ظرافتمندانه سولې په لور خوځښت کې جدي دی. د یمن په چارو کې د ملګرو ملتو استازي هانس ګرونبرګ هم وویل چې ملګري ملتونه د یمن له خلکو سره خپلو ډول ډول مرستو او ملاتړونو ته دوام ورکوي تر څو هغو خپلو غوښتنو ته د رسېدو وړ شي. په یمن کې د نوي اوربند رامنځته کولو لپاره هلې ځلې په داسې حال کې روانې دي چې د 2022 میلادي کال د اپریل له دوهمې نیټې څخه د ملګرو ملتو په منځګړیتوب سره په یمن کې اوربند ټینګ شو چې په دوه میاشتنۍ توګه د تمدید وړ و او دوه ځلې هم تمدید شوی و. ټاکل شوی وه چې دغه موافقه د 2022 میلادي کال په اکتوبر کې په دریم ځل تمدید شي، خو د ملي نجات حکومت د غوښتنو نه پوره کېدل چې د موافقې له مخې به د نه تمدیدېدو سبب شوي دي. د یمن د ملي ژغورنې حکومت د معاصرې ختمېدل، د سنا د هوایي ډګر بشپړه خلاصېدل او د عربستان او اماراتو د لاس پوڅو تر نیواک لاندې ولایتونو له تیلي عاید څخه د کارکوونکو د تنخواګانو ورکړه د اوربند د تمدید شرط اعلان کړی دی. له دغو مذاکراتو وروسته د لبنان الاخبار ورځپاڼې د خبر خبری سرچینو له قوله وویل چې د سنا او ریاض ترمنځ په یمن کې د روان اوربند د تمدید په اکله پس له دې چې عربستان د یمن د انصار الله غوښتنو ته چې په سر کې د حکومتي کارکوونکو د حقوقو دوسیه د غاړه ایښې موافقه شوې ده. دغو سرچینو زیاته کړې ده چې د دغه موافقې له مخې له دې وروسته به د یمني کارمندانو حقوق د 2014 کال د لیستونو مطابق په اسعاري توګه ورکول کیږي چې په یوې اختصاصي الوتکې کې به هر میاشت صنعت منتقلیږي. همدا شان د صنعا له هوایی ډګر څخه د الوتنو مقصدونه زیاتیږي او مصر، اردن، قطر، هندوستان، مالیزیا هیوادونه پکې شاملیږي. همدا شان د الهدیده بندر ته د وارداتو ټولو محدودیتونه به هم ختم شي. یادو سرچینو یشواکړه په یمن کې د سعودي سفیر محمد الجابر په مشرۍ سعودي پلاوی د عماني پلاوی له تګ وروسته صنعت ته تللی دی او د نوي اوربند د موافقې د فاینل کولو په موخه یې له انصار الله سره نیغ په نیغه مذاکرات کړي دي. دغو سرچینو وویل د عماني پلاوی په دوهم سفر کې دغه پلاوی د انصار الله د ځواکونو له لوری د لوی درستی سره ملاقات کړي چې هغه عماني پلاوی ته په کتنې کې د هغو ټولو حساسو او مهمو مرکزونو نقشه چې انصار الله یې د ویشتلو توان لري ښودلې ده او ټینګار یې وکړ چې که د صنعا هوایی ډګر بند پاتې شي نو د ریاض هوایی ډګر به هم خلاص پرې نشتي.
پر فلسطینیانو د سیونیست نیواک رژیم جنایتونه په تیرونی که هم روان و او تیرونی اوه فلسطینیان شهیدان سول. فلسطینی سرچینو تیرشنبه د سیونیست پوزیانو پر دزو د دروی فلسطینی زوانانو د شهادت خبر ورکر. تیرشنبه هم یو فلسطینی زوان شهید سو. دوشنبه هم د فلسطین د روغتیا وزارت وویل چې د عمر لطفی خمور په نامه یو 14 کلن زلمی بیت اللحم ښار ته نږدې په الدهیشه کمپ کې سیونیستي ځواکونو شهید کړی دی. د دغه رژیم پوځیانو سه شنبه هم د الخلیل ښار د شمار په هلحل ښارګۍ کې په یو فلسطینی ځوان د ګاډی په برید سره هغه شهید کړ. تیره پنجشنبه په جنین کې د مقاومت کومندان ادهم جبارین او فلسطینی معلم جواد بواقنه په جنین کمپ کې د سیونستانو په ډزو وویشتل او په شهادت ورسېدل. د 2023 کال له پیله په لویدیځه غاړه کې 12 فلسطینیان د سیونستانو په ډزو سره شهیدان سوي چې پکښې 4 ماشومان هم شامل دي. د سیونستانو د جنایتونو په دوام پسې د فلسطین اسلامي مقاومت غورځنګ حماس په جنین، نابلس او د لویدیځې غاړې په ښارونو کې د سیونیستي نیواکګرو په وړاندې د القسام کنډکونو د جنګیالیو د مقاومت په درناوی سره وویل د نیواکګر رژیم جنایتونه د خپلو سپېڅلتیاو، حقوق او خاورې د دفاع او مقاومت لپاره د فلسطیني ولس اراده پیاوړی کوي او دا چاره د هغوی لپاره یو ګواښ دی. د فلسطین د ازادۍ لپاره ولسي جبهې هم په یوې بیانیه کې د سیونیستي نیواکګرو له نقشو او د هغوی د تراکرو جنایتي کارونو سره د مقابلې لپاره د میداني وحدت په ضرورت ټینګار کړی او له سیونستان سره د نښتو د پراخېدو په ټولو ښارونو، کیمپونو او کلیو کې د مقاومت د زیاتېدو غوښتنه کړې ده.
قدرمن اوریدونکو، تیرونی په نیواکې مځکو کې د نتانیاهو په توندلارې کابینې کې نیوکې زیاتې شوې. د نتانیاهو د کابینې د عدلیې وزیر یاریو لوین په دا وروستیو کې د سیهونیست رژیم د قضایي نظام د اصلاح لپاره یوه طرحه وړاندې کړه چې هدف یې د دغه رژیم د قضایي نظام د اختیاراتو کمول او د کابینې او پارلمان د اختیاراتو زیاتول وو. په نیواکې مځکو کې په زرګونو خلکو د نتانیاهو د حکومت په دغه طرحې په اعتراض کې لاریونونه وکړل. دغه مظاهرې په تل ابیب او حیفا ښارونو کې د نیواکې ښارونو په پرتله زیاتې وې. معترضانو له ځانونو سره پلیکارډونه لرل چې پرې لیکل شوي وو د شرم حکومت، د دیکتاتور نسکورېدل غواړو او بنیامین نتانیاهو ډیموکراسي نه غواړي، موږ فاشیسته حاجت نه لرو. پر دې سربیره د نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې هم د نتانیاهو د حکومت پر خلاف پراخې مظاهرې وشوې. کره کتونکي په دې باور دي چې نتانیاهو او کابینې ځینی غړي د تیر قضایي نظام په کمزوري کولو سره غواړي خپل دوسیه بند کړي. مخالفان وایي چې دغه طرحه به په اسرائیلو کې د قضایي قوې خپلواکي ختم کړي او سبب به شي چې په دغه هیواد کې د فساد مخنیوی ناممکن شي. په عین حال کې د صهیونیست رژیم لوړې محکمې هم تیره اونۍ د داخلي وزارت لپاره د شاس ګوند د کاندید اریا درعی انتصاب په فساد د هغه د تور په وجه لغوه کړ. شاس ګوند په وروستیو انتخاباتو کې یوولس څوکۍ لاسته راوړې او د نوې کابینې یو اصلي غړی ګڼل کیږي. توندلارې ګوند شاس ګواښ کړی و چې که د داخلي وزیر د کاندید په توګه د اری درعی له انتصاب سره مخالفت وشي له کابینې به ووزي. له کابینې د دغه ګوند د وتلو په بڼه کې به د نتانیاهو کابینه اکثریت له لاسه ورکړي او د باور رایې به ختمېدو سره به دولت ړنګ شي.
ایزانو لویدیزی اسیات د کتنی د پروگرام وقت پام دیزه که پای ترسیجی حاضر دام استاسو لغزور اجازه وارو
خدای مو ملا و ملگریشم. عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنئ. عزیزانو د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
امان الله زمانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې د حضرت امام هادی علیه السلام د شهادت په اړه یو ځانګړی پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
قدرمنو اوریدونکو د رجب یاد بزرګی د میاشتې دریمه نیټه ده. هغه ورځ شي په ټوله نړۍ کې مسلمانان د امام علی النقی د شهادت غم نمانځي. د هغه لوی امام چې لقب هادی یعنی هدایت کوونکی دی، بې له شکه د پیغمبر اهل بیت د وحی وارثان او د الهی علم لرونکي او د معرفت او حکمت سرچینی دی. له همدې عمله د دوی مینوال هڅه کوي خپل ژوند او فکر د هغو معرفو په اساس چې دغه لویو شخصیتونو پریښی برابر کړی کی. موږ هم د هغه لوی امام د شهادت په ورځ تاسو ټولو ته د تسلیت د وړاندې کولو په ترڅ کې د هغوی له هدایتګر ژونده یوه توخه اخلو او په دې اړه یوه لنډه شان وینا درته وړاندې کوو. له هر څه مخکې په یوه سلام سره هغه حضرت ته خپله مینه او محبت وړاندې کوو. سلام دی وی پر تا ای ابوالحسنه، ای د خدای ځلانده رڼا او هدایت کوونکیه. ګواهی ورکوم ای زما مولا چې ته د هستۍ په مخلوقاتو د خدای حجت یې، ته د دین هغه رکن او ساتندوی چې بندگان تا ته پناه وړي.
امام هادی علیه السلام د 212 هجری قمری کال د ذلحجې په دوهمې نیمایي کې د مدینې په شاوخوا په سریا سیمه کې زیږېدلی دی. پلار بزرگوار امام جواد علیه السلام او مور بیبی د تاریخ یو فضیلت لرونکې میرمن سمانه مغربیه و. هغه بزرگوار د خپل پلار له شهادت وروسته د امامت لوړ مقام ته ورسید او درې دیرش کاله یې د مؤمنانو مشري په غاړه درلودله. د امامت یوه اصلي چورلیز او ملاتړ د امام علم دی چې پر اساس انسانیت او تباهۍ له لارو ژغوري. د امام هادی علیه السلام علمي شخصیت له هغه وړوکوالي او د هغوی له امامته مخکې جوړ شوی و. علمی مناظرې، اعتقادي شبهو ته ځواب ورکول او د تکړه شاګردانو روزل د هغه امام د لوړ علمي مقام ځینې بیلګې دي. د دغه مقام په برکت امام هادی علیه السلام د وړتیا لرونکو کسانو د پیژندلو او جذبولو او د اسلام په اصول د هغوی د روزلو او د ټولنې په اړتیا وړ علومو د هغوی د سمبالولو کار پیل کړ. که څه هم د هغه وخت د حکومتونو لخوا لګول شویو پابندیو د دغه دندې ترسره کول له یو لړ ستونزو سره مخامخ کړي وو او ډیر کسانې د علم او معرفت دغه رڼې چینې ته له لاسرسۍ محروم کړل، خو د هغې د وچېدو سبب نه شوې. د امام هادی علیه السلام د تربیت شویو شاګردانو او هغو کسانو شمیر چې په مختلفو علومو کې له هغوی روایتونه نقل کړي تر 150 زیات دی. په هغو کې ځینې وتلي علمي او فقهي څیرې هم تر سترګو کیږي. په دوی کې یو تکړه عالم عبدالعظیم حسنی دی چې د امام هادی علیه السلام له محضره یې ګټه پورته کړه. هغه له امام هادی سره ډیرې مکاتبې درلودلې او د ایران د خلکو سیاسي، فقهي او اعتقادي پوښتنې به یې هغه امام ته لیکلې. امام هادی به هم هغه تاییداوه.
قدر منوریدونکو، امام هادی علیه السلام د خپل امامت دوران لشپگو عباسی خلیفگانو معتصم، واثق، متوکل، منتصر، مستعین او معتز سره تیر کړل. لکه څنګه چې خبریې د دین د مخکښانو ټول ژوند همیشه له یو لړ ستونزو او بدلونونو سره مخامخ شوی دی چې د زمانې ظالمانو واکمنانو به هغوی ته پیدا کول. خو دغه یوه ستونزه هم سبب نه شوه چې هغوی له خپلې دندې لاس واخلي. په دوی کې بیا امام هادی علیه السلام په ښه توګه ایمان او د خدای په وړاندې تسلیمیدل او د ستونزو په وړاندې بې تزلزله مقاومت نندارې ته وړاندې کوو. کله چې متوکل د خلافت په ګدۍ کیناسته، له حجاز یې پرله پسې لیکونه ترلاسه کړل چې د مکې او مدینې خلک امام هادی علیه السلام ته ګروهنه لري. نو وویرېده چې داسې نه وي چې هغه حضرت د هغه په خلاف بلوا او پاڅون وکړي. له دې عمله یې هغه حضرت سامرا ته وغوښته چې هم امام له نږدې تر څارنې لاندې ولري او هم په ضروري موقعو کې په هغوی سختي وکولی شي. په نتیجه کې امام هادی علیه السلام په زور سامرا ته منتقل کړی شو. عباسي خلیفګانو په دغه کار سره غوښتل امام هادی علیه السلام خلکو له مرکزه لرې کړي، سره له دې چې امام هادی علیه السلام په یوه پوځي سیمه کې استوګن کړ چې د حکومت مامورانو به سخت څاره. خو نه یوازې د امام محبوبیت کم نشو، بلکې د هغوی مینه او مینوال حتی په لرو لرو سیمو کې په زیاتېدو شول. د امام هادی علیه السلام په زمانه کې مختلف عقیدتي مکتبونه جوړ شول او په ټولنه کې ډیر کلامي نظریات راپورته شول. له همدې عمله د هغه حضرت د فعالیت زیاته برخه د اسلام دین د اصولو تشریح او توضیح ته بیله شوه. په هغه زمانه کې په اسلامي ټولنو کې باطل افکار ډیر دود و. امام هادی علیه السلام په ډیرې هڅې سره د هغوی خرافاتو او افکارو بې اساس والی چې د اسلام په نوم مطرح کیدل څرګند کړل. او د اسلام سوچه دینی له هر ډول تحریف او باطل فکر پاک ټولنی ته معرفي کړ. البته هغه حضرت دغه ټول کارونه د شپږو عباسي خلیفګانو تر تیره توری لاندې او ناخوښۍ سره سره ترسره کړل.
قدرمنو اوریدونکو، راځئ چې اوس درته د هغه حضرت د کلام ځینې ملغرې وړاندې کړو. په ډیره کامله درجه کې د خدای پیژندل د هغو غوره او کاملو انسانانو ځانګړنه ده چې د وحی معجزې او کرامت په کورنۍ کې لوی شوي دي. که څه هم هر څوک د خپل وس مطابق خدای پیژني او پرې ایمان راوړي، خو د اهل بیتو له ژبې د حق بیانول بیا بله جلب لري، ځکه چې هغوی د وحی تر ټولو ډاډمنې سرچینې او د توحید کاملې چینې دي. امام هادی علیه السلام د خدای په صفت کې فرمایي: پرشتیا چې خدای نه بیانیږي مګر په هغه څه سره چې په خپله یې پرې ځان بیان کړی دی. هغه ذات به څنګه بیان کړی شي چې حواس یې له درکولو عاجز دي او خیالات ورته نه رسیږي او تصورات یې بیخي ته نشي رسیدلی، سترګې یې نشي لیدلی، په نږدېوالي کې لیریوالی دی او په لیریوالي کې نږدېوالی، څرنګوالی پیدا کړی بېله دی چې وویل شي هغه په خپله څنګه دی، او مکان پیدا کړی بېله دی چې په خپله مکان او ځای ولري، او څرنګوالی او مکانوالی سپېڅلی دی، یوازې او یګانه دی، برم او شان لوی او نوم پاک دی. امام محمد باقر علیه السلام د اسلام د لوړ فرهنګ له نظره د خدای له پیژندلو او په توحید له عقیدې وروسته د انسان لپاره د حق بندګۍ مقام ډیر مهم وګڼل، په دې ډول چې له دغه مقام لویه مرتبه د انسان لپاره نشو تصور کولای. لسم امام د بندګۍ د مقام په بیان کې فرمایي: څوک چې د خدای له نافرمانۍ ډډه وکړي، خلک د هغه له نافرمانۍ ځان ساتي، او څوک چې د خدای اطاعت وکړي، خلک یې اطاعت کوي، او څوک چې د خالق اوامر ومني، د مخلوقاتو له غصې به هیڅ ویره ونه لري، او څوک چې خالق غصه کړي، د خلکو له غصې به په امان کې نه وي.
قدر منوریدونکو، امام هادی علیه السلام د انسان لپاره د دغه مقام په بیان کې یو کلیدی ټکی ته اشاره کوي او فرمایي: که انسان د یوازینی خدای بندگی د خپل ژوند چورلیز وګرځوي، داسې امنیت ته رسیږي چې په سیوري کې یې کولی شي بې له څه اندېښنې له انسانانو سره اړیکې جوړې کړي. په هغه څه عمل چې خدای پر امر کړی او یا یې ترې نهی کړی، انسان د بندګۍ په لاره کې راولي. په دې ډول توحید د انسان لپاره د ژوند د لارې نقشه جوړوي. په دې نقشې کې د خدای د رضا جلبول د انسان د ټولو عملونو چورلیز ګرځېږي او د دنیا و آخرت د نیکمرغۍ زامن جوړیږي. د عبودیت او بندګۍ مقام دومره اهمیت لري چې امام علی علیه السلام په دې برخه کې د خدای په وړاندې په خپلې بندګۍ ویاړي او فرمایي: ای پالونکیه، دا عزت زما لپاره بس دی چې ستا بنده اوسم، او زما لپاره تر ټولو لوی ویاړ دا دی چې ته زما پالونکی وې. ته همغه شانې چې زه یې غواړم، نو ما هغه شان وګرځوه چې ته یې غواړې.
د امام هادی علیه السلام په تربیتي سیرت کې د نفوسو د تربیت او د انسان له وجوده ناخوخو صفاتو د ختمولو لپاره د خود پسندې زمینو او جړو ته اشاره شوه ده. هغه حضرت فرمایي، هر څوک چې ځان د خدای له سخت مواخذې په امن کې احساس کړي تکبر کوي تر دې چې د خدای له قضا او تقدیر سره مخامخ شي. خو کوم انسان چې له خپل خدای روښانه دلیل ته رسېدلی وي د دنیا مصیبتونه په هغه سخت نه وي. د دغه ارزښتناکې سپارښتنې په اساس هر یو انسان باید د انسانیت لوړ مقام او تکامل ته د رسېدلو لپاره کې هیڅکله د خدای له یاده او د هغه له مواخذې او محاسبې غفلت ونه کړي. د خدای او د قیامت له ورځې غفلت انسان په ډول ډول فسادونو اخته کوي او په حقیقت د خدای هیرول د ځان د هیرولو سبب ګرځي او داسې انسان بیا په ژوند کې خپل هدف هیروي. کله نا کله دا ټکي ذهن ته راځي چې آیا واقعا بدوالی، شوالی او سپیروالی په زمانه او تقدیر پورې تړلی شو؟ امام هادی علیه السلام چې د جاهلیت له باطلو دودونو او افکارو سره په مبارزه کې ډېرې هڅې وکړې، د دغه پوښتنې په ځواب کې خپل یو صحابي ته داسې بیان کړ. حسن بن مسعود وایي، خپل مولا حضرت ابوالحسن الهادی علیه السلام په خدمت کې حاضر شوم. په هغه ورځ را سره څو بدې او ترخې پیښې شوې وې. ګوتې مې ژوبل شوې وه او په آس د سپرېدو په یوه پیښه کې اوږه زخمی شوې وه. نو ځکه په ډیر خپګان سره مې د هغه حضرت په خدمت کې وفرمایل، ډیره سپیره ورځ وه، خدای دې د دغه سپیره ورځ شر لما وغړوي. امام هادی علیه السلام زما په ځواب کې وفرمایل، د ورځو څه ګناه ده؟ تاسو چې هر وخت د خپلو ګناهانو او غلطو کارونو په وجه سزا کیږئ نو په ورځو بدبینه کیږئ. په یقین سره خدای تعالی انسان ته اجر یو یا سزا ورکوي او په دنیا او آخرت کې د هغه د علمونو په وړاندې هغه ته سزا ورکوي.
دوستانو، یو ځل بیا درته د امام هادی علیه السلام د شهادت د ورځې په مناسبت تعزیت وایو او د هغه خدای له دره غواړو چې موږ ته د پیغمبر او د اهل بیتو په نورانی لاره د تګ توفیق راکړي. نو د همدې وخت پروګرام وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې د خدای په امان
او خدای مو مل شه.